ستړي مسید مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایي. وخت په پېښور کې د ماسپښین 3 بجې دی. د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت په کیس کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو ځل بیا عدالت ته رابلل دی. امریکا ویلي د پاکستان له طالبانو سره نیغ په نیغه د کومک پاړه د نیټو ریپورت باید په ډاګه سوی نه وایي. د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر د افغانستان سفر ته کارپوهان څنګه ګوري دا او ځین نور ریپورټونه په روانه غړي کې درته لرو. خو پایل خبرونه کوو ویونکی احمد شاه اعظمی.
نمړی د مهم خبر نو سرته کی د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت په کیس کې د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د روان میاشتې پر 13 نیټه عدالت را بلل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې بې ثباتی او د شخړو دوام یې د هیواد د ملي ګټو په زیان دي. او د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا د چهارشنبه په ورځ ویلي په افغانستان کې امریکا او نور بهر ملکي ځواکونه به په 2013 کال کې جنگي میشن پای ته ورسیږي. او ستاسو پام بشپړ خبرونه تر غرزوم. د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت په کیس کې د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د روان میاشتې پر 13 نیټه عدالت ته رابلل دي. د پاکستان سپریم کورټ او رکنی بنچ چې مشر یې جسټیس ناصر الملک ول په خپل مختصر فیصله کې ویل چې وزیر اعظم د سپریم کورټ پر فیصله په عمل نه کولو سره توهین عدالت کړی دی چې لکه بل به پر نوموړی باندې د فروری پر 13 نیټه فردي جرم عائد کړل سي. د وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسان خبر اعلان ته ویل چې امکان شته چې د دې فیصله په ضد دوی په عدالت کې درخواست جمع کړي. کچیر وزیر اعظم په رسمي توګه د توهین عدالت په کیس کې مجرم وګڼل سي نو خپل څوکۍ څخه د لری کې دوستر بیره نوموړی ته د شپږ میاشتو د بند سزا اورول کېدای سي. وړاندې عدالت حکومت حکم کړی و چې سویس چارواکو ته د ولسمشر زرداری د درغلیو د کیسونو د بیا پرانیستلو په اړه خط ولیکي خو وزیر اعظم له دې عمله له خط لیکلو څخه انکار وکړي چې تر آئین لاندې ولسمشر ته استثنا تر لاسه ده او تر څو چې هغه پر دې څوکۍ وي د هغه په ضد مقدمه نسي چلول کېدای. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې بې ثباتی او د شخړو دوام د هیواد د ملي ګټو په زیان دی او له همدې کبله له افغانستان سره د ثبات لپاره د ټولو هڅو ملاتړ کوي. هینا ربانی کار د افغانستان د سفر پر مهال په کابل کې په یو خبري غونډه کې د ناتو هغه ریپورت زړې خبري وبللې چې په دې ورستیو کې په پټه توګه رسنیو ته رسیدلې او پکې ویل شوی چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له طالبانو سره په مستقیم ډول مرسته کوي. هغه زیاته کړه
It should be clear that the road to stability
da wai da bait sargand shi che de simi de subat la ra la kabal te ra shwe pa hamde asas tarhago puri chimung de afghanistan pa sul aw subat ke bar khawna laru na shu wai la che pa pakistan ke sul aw parmaktak ta de rasidu pa hats ke jidiu de afghanistan de yawali aw zmakani bashpartya pa wran de har dawl gwah pa khpal de pakistan par zid de gwah pa mana dai
له هینا ربانی کر سره تر ملاقات وروسته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول هم ویل چې تر څو د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ عملی او صادقانه همکاري نوي رامنځته سوي په سیمه کې سوله او ثبات نشي راتلای. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې پرسنوي کې خبر سوي د ناتو په ریپورت کې هغه خبرې دي چې دوی په خوا کړې دي. که څه هم د دې وزارت وایاندي وکټوريا نولند په واشنگټن کې له خبرالانو سره په خبرو کې د هغه پټ ریپورت چې په کې ویل شوی د پاکستان جاسوسي اداره نیغ په نیغه له طالبانو سره مرستې کوي په اړه وویل چې دا ریپورت باید په ډاګه سوی نه وای. خو زیاته کړه چې تر دې وړاندې هم په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه اندېښنې لرلې دي. هغه وویل
This is not new our concerns about safe havens
دا کوم نوی شیان ندی زمونږ هغه اندېښنې چې د پټنځایونو په اړه لرو او یا هغه چې آیا موږ د دې ډلو په تعقیب کې په پوره اندازې خپلې ګډې حسي پر مخ وړي او یا دا چې د لا زیات سکول لپاره له پاکستان سره د همکارۍ زمونږ علاقه مندي پس دا هغه خبرې ترې دي چې په دغه تیرو وختونو کې مو تر دا منځ د همکارۍ د یو دقیق معیار د ټاکلو په مخه یو لبل سره کړی دي.
دا ریپورت د 2000 طالب بندیانو څخه تر تحقیق او پښتنو ګرویژن وروسته تیار کړل شوی دی. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. په لکه مرواد کې د وسوالو په برید کې درې پولیس وژل شوی او یو زخمی شوی دی. د چارواک په وینا پیښه تیر ماښام د شاباس خیلو په سیمه کې د پولیسو د غزنې پر وخت راسته شو. د لکه مرواد پولیس هډکوارټر ډي اس پي سید نواز د دې پیښه پخلی کړی دی او زیاتوي چې د پلټنې عملیات پیل کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې ده. د بل خبر تر مخه چارواکي وایي د ټانک ضلع سره نږدې له عمر خان کلي څخه نامعلوم وسلوالو د نعمت خیل امن کمیټې 15 کسان تشتولې دي. د دې پیښې پرلا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا د چهارشنبه په ورځ ویلي په افغانستان کې امریکا او نور بهر ملکي ځواکونه به په 2013 کال کې جنگي مشن پای ته ورسوي او په 2014 کال کې د خپل ځواکونو دنده د افغان ځواکونو په روزنه به بدله کړي. لیون پینټا د بلجیم په سر شار برسلز کې خبريالانو ته وویل هلمند چې د 2013 کال تر نیمایي پورې به دوی د دې جوګاسي چې خپل جنگي مشن په روزنې مشاورت او ملاتړ بدل کړي. پینټا زیاته کړه چې د روزنې برخې ته د دوی د پوځ رول بدلول په دې معنی نه ده چې امریکا جنگ کولو ته تیار نه دی. د مصر واکمنی پوځي شورا تر هغه وروسته په هیواد کې د درو ورځو د ویر اعلان کړی چې د هیواد په پورت سید سیمه کې د چهارشنبه په ورځ د فوټبال تر لوبي وروسته په بلوو کې لږ تر لږه 4 بیا کسان وژل شوي او د یو زر شاوخوا ژوبل شوي دي. ویل کېږي چې په وژل شوو کسانو کې ځینې امنیتي غړي هم و. ډاکټران وایي ځینې کسان د چاکوانو په وهلو وژل شوي دي. د پورت سید کی د تشدد پیښه هغه وخت رامنځته شوې کله چې د المصري په نوم د مصر فوټبال لوبډلې الاهلی نومي لوبډلې ته په درې یو ماته ورکړه. د ټلویزیون نیغ په نیغه عکسونه څخه ښکاره شوې چې د الاهلی فوټبال لوبډلې مینوالو په سټېډیم کې په لوبغاړو پسې منډې وهلې. او د جرمني چانسلر انګلا مرکل د چین په سفر ده او د دې هیواد پر چارواکو یې ټینګار کړی چې د ایران پر ضد فشار نور هم زیات کړي. انګلا مرکل د چین ولسمشر هو جین تاو او وزیر اعظم وین ژیاباو سره د ایران پر ضد د نوو بندیزونو په اړه خبرې اترې وکړې چې ایران د نړۍ د غوښتنو باوجود اټمي پروګرام ته پرمختګ ورکړي او ځینې هیوادونو شک لري چې ایران اټمي وسلې جوړوي، خو ایران بیا پر دې خبره ټینګار کوي چې اټمي پروګرام یې د ولسي خیر ښېګڼې لپاره دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا احمد شاه زمزه خواوریدل په روانه غړی کې دا ریپورتونه لرو. امریکا ویلي د پاکستان له طالبانو سره نیخ په نیغه د کومک پاړه د نیټو ریپورت باید پر ډاګه سوی نه وای. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سفر په وخت ویلي بے ثبات افغانستان د پاکستان د ملي ګټو پر ضد دی. یو کارپو د سفر ته څنګه ګوري؟
ریلائزیشن بہرحال لے کہ منگا تعلق بالکل ماتولی کوشش قبول دی کہ شکن نہ او یوبر سر اختلاف نہ رعوز او مشکلات.
په پاکستان کې خلک د بجلی له لوټ شیډینګ سره ټکوي او چې کله بجلی راسي نو بیا د کور می خلک سستونځ لري.
که بجلی راسي او کامل دا هو نسیږي کنه پرې جونه یا ټیم وی.
د دې ترڅنګ د جیلی دوایانو په مومندو کې د تشتونی او دا چې ډرون الوتکې څنګه جوړیږي په اړه ریپورتونه لرو. په روشانه مستقبل روانه غړی پای ته رسو. اوس هم د خبرونې د پایل ریپورت. د پاکستان سپریم کورټ د توینی عدالت په کیس کې د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د روان میاشتې پر 14 نیټه عدالت ته بللی دی. د پاکستان د سپریم کورټ اوج جانو بنچ په مشرۍ جسټس ناصر ملک والا په خپل مختصر فیصله کې ویلي چې وزیر اعظم د سپریم کورټ په فیصله عمل نه کولو سره توهین عدالت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
سپریم کورٹ ورکنی بینچ مشری جسٹس ناصر الملک کولا د توهین عدالت په کیس کې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د روان میاشتې په 14 نیټه عدالت ته رابللې دي. ورکنی بینچ په خپل مختصره فیصله کې ویل چې وزیر اعظم د سپریم کورٹ په فیصله عمل درآمد نه کولو سره توهین عدالت کړی دی. د اوریدنې وروسته د وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسن رسنو سره خبرو کې ویل چې زه د یو فرد نه بلکې د یوې مهمې چوکۍ وکالت کوم. اعتزاز احسن زیاته کړه چې فیصله کې دوی ته د اپیل کولو حق ترلاسه دی او دوی به خپل موکل ته د اپیل کولو وایي. کله چې مشال ریډیو د سپریم کورټ د فیصله په حق لا د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا نو پوښتل نو هغوی وویل
مخکې خو توهین عدالت کې نوټس ورکړي چې ستا خلاف چې کوم دی مونږه توهین عدالت کاروي کول غواړو چې مونږ حکم دی نه دی منلې. نو د هغې نوټس هغه جواب ورکړي چې د هغې جواب نه عدالت سټیسفاید نشي نو بیا پرې باندې فردي جرم عائد کوي. فردی جرم مطلب چې فارملی بیا هغه چارج کوي. صرف هغه ته دا وینا به وشي چې تا باندې مونږ دا الزام لګوو او په تا باندې اوس مونږ توهین عدالت مقدمه چلول غواړو. د توهین عدالت کارول وای با دا اغه ورزنه به شروع شي.
د یو تپوس په جواب کې چې د توهین عدالت کیس کې ځان بچ کولو لپاره وزیر اعظم سره کومه قانوني لارې شته، بیرستر باچا وایي
باغ تاریخ وای چې وزیر اعظم پیشي او هغه وای چې غیر مشروط معافي غواړم، نو بیا د عدالت سره اختیار شته چې هغه وای چې او ټیکټا مونږ ستاسو غیر مشروط معافي مو ومنله او مونږ نور کاروایی نه کوو. یو څه بل هم دی چې دا نن چې کومه فیصله وشوه د دې خلاف دغه سپریم کورټ کې انټر کورټ اپیل ورته وی چې همدغه عدالت کې به هغه اپیل کوي، یو بینچ به جوړ شي، هغه بینچ دا اپیل ووري او هغه پوری چې څو پورې د هغې اپیل فیصله نه ده شوې نو دا نن چې کوم ججمنټ دی دا به سسپینډ شي.
یاد دی وی چې تیره ورځ د توهین عدالت کیس اورېدنې په وخت سپریم کورټ په بیرسټر اعتزاز احسن واضح کړه چې که هغوی عدالت مطمئن کولو کې بریالي نه شو نو په وزیر اعظم به فرد جرم عائد کولی شي او د هغې وروسته به تفصیلي دلایل اورېدلی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د امریکا د نیټو چې کوم رپورټ په پټه رسنیو ته ترلاسه شوی و د هغه رپورټ په اړه امریکا وایي چې په کار نه و چې دا رپورټ مخې ته راغلی. په دې رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان جاسوسي اداره نیغ په نیغه د طالبانو مرسته کوي. د امریکا په وینا دا څه نوې خبره نه ده. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل هارون پاچا راکوي.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې له 1300 میاشتو راهیسې د حد درجه کړکېچ ښکار پاتې شوي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ په واشنگټن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د دې رپورټ د پایلو د افشا کېدو او په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو د تعلقاتو د لا خرابېدو د احتمال په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په کار نه وه چې دا رپورټ ډاګي شوی وي. دا یو پټ رپورټ دی. دا زموږ د معمول د کارونو د لړۍ یوه برخه ده او باید داسې په ښکاره ډول مخې ته نه وي راغلی. بل دینا چې هغه څوک چې په میدان کې دی د طالب بندیانو ویناوی ورته ورسی د بل کوم هدف د ترلاسه کولو لپاره نو جوړ شوی. د دې د سازولو مطلب هرگز دا نه و چې زمونږ هغه هڅې چې له پاکستان سره د اړیکو د پرځای کولو په برخه کې مو کولې او یا اوس هم کوو اغیزمن شي. راپورونه وایي د امریکا پوز دغه رپورټ د نیول شو زرګونه طالب وسلوالو او د القاعده د غړو په ګډون له نورو بهرنیو جګړمارو او لولسي وګړو سره د پلټونو ګرویګونو پر اساس تیار کړی دی. د امریکایي پوز دغه رپورټ په حقله شوی چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ناټو جګ پوړو چارواکو ته ورکړل شو او پکې دا شوی چې د پاکستان د پوز استخباراتي اداره ISI د هغه طالب وسلوالو چې په افغانستان کې د امریکایانو او افغانانو په وژنه کې لاس لري په مستقیمه توګه په شا ولاړه ده. میرمن نولینډ د واشنگټن خبري غونډې ته په خپلو سرګندونو کې په 13 اونیو او میاشتو کې د امریکا د حکومت او هم یې د پوز لخوا په پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد د کوټلي اقدام غږونو ته په اشاره وویل چې په رپورټ کې داسې څه نشته چې له دې نه وړاندې په هکله خبرې نه وي شوې. دا کوم نوي شیان نه دي. زموږ هغه اندېښنې چې د پټنځایونو په اړه لرو او یا هغه چې آیا موږ د دې ډلو په تعقیب کې په پوره اندازه خپلې ګډې هڅې پر مخ وړي او یا دا چې د لا زیات څه کولو لپاره له پاکستان سره د همکارۍ زموږ علاقه مندي. پس دا هغه خبرې ترې دي چې په دغو تیرو وختونو کې مو تر دا منځ د همکارۍ د یو دقیق معیار د ټاکلو په موخه یو له بل سره کړي دي. د یادولو ده چې پاکستان په ممندو د 13 نومبر د میاشتې د ناټو تر بریدونو وروسته چې 40 پاکستاني عسکري قربانیان شول، له امریکا سره خپلې اړیکې درولې او د پارلمان یوې کمیټې ته له دې سره اړیکو ته له نوي سره د کتنې دنده سپارلې. فرانس پریس خبري اجانس په عین وخت کې د پاکستان د خارجه وزیر هینا ربانی کر ټایمز مجلې سره د کړې مرکې په حواله لیکلي چې پاکستان به امریکا ته ووایي چې اسامه بن لادن د وژنې په څیر نور یو اړخیز عملیات به د پاکستان په خاوره نه کوي او دا چې د دې هیواد پارلمان به د خپل پوز لپاره لومړیتوبونه ټاکي. مرمن خر چې دا مهال د کابل په دورزنی رسمي سفر ده. د امریکایي پوز دغه سرګند شوی وروستی رپورټ رد کړی او مجلې ته ویلي چې پاکستان به د هر هغه لارې چې افغانان یې د خپل ثبات لپاره انتخاب کړي حمایه وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
لکه څنګه چې د هارون باچا په رپورټ کې واوریدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر پرون د افغانستان ته تللی او په کابل کې ویلي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او شخړو دوام د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. هینا ربانی کر په یو خبري کانفرنس کې د ناټو هغه رپورټ هم زړې خبرې بللې چې په دې وروستیو کې په پټه توګه رسنیو ته رسېدلې او په کې ویل شوي د پاکستان استخباراتي اداره د طالبانو سره مستقیمه مرسته کوي. د هینا ربانی کر د سفر ته په پاکستان کې کارپوهان په کم نظر باندې ګوري. احمد الله په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر د افغانستان دورې وروسته جاری کړی شوی ګډ اعلامیه کې ویلې شوی دی چې افغانستان د خپل مستقبل فیصله کولو اختیار لري او سیمه کې امن او سوکالۍ لپاره پاکستان او افغانستان ډیر اهم دي. په اعلامیه کې دوه ملکونو ترمنځ $2.5 اربع سالانه تجارت باندې د اطمینان څرګندونه وکړې شوه او د پیښور نه تر جلال آباد پورې او کوټې نه تر قندهار پورې ریل پټلۍ غځولو لپاره د نړیوال پنګکارو د تلاش فیصله وکړې شوه. اعلامیه کې په سکیورټی، ترقی، تجارت، معیشت او سرمایه کاری په شمول په مختلفو شعبو کې په مرستو زیاتولو باندې اتفاق وکړې شو او دواړه ملکونه ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ګیس پایپ لاین ته ترجیح ورکولو باندې هم سلا شو. هنا ربانی کر د افغانستان یو ورځنی سفر او دواړو ملکونو لخوا جاری کړی شوی اعلامیه ته په پاکستان کې کارپوهان څنګه ګوري؟ خبریال او افغان امور نظر لرونکی طاهر خان وایي
تیرو سلورو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لوړې سطحې هغه رابطې ختم شوې وې او ډېر زیات ناباوري وه او دې ته هم څوک تیار نه وو چې سفر دیو کې یا د پاکستان نه څوک کابل ته، د کابل نه څوک اسلام آباد ته راشي. نو په خپل د خارجه وزیر کابل ته تلل دا هم مهم دي او په هغه کې لوی پرمختګ اوس دا شوی دی چې دواړه غاړي راضي شوي دي چې د افغانستان صدر حامد کرزی هغه اسلام آباد ته راشي او دواړو غاړو په دې اتفاق کړی دی چې کم د ټلویزیون د لارې، ریډیوګانو د لارې، د اخبارونو د لارې کم د یو بل پر ضد باندې د یو بل خلاف بیانونه کیږي هغه به هم نه کیږي. نو که مجموعي توګه دې سفر ته وګورو نو زما په نظر باندې دا کامیاب دی.
د پېښور پوهنتون د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې مشر اعجاز خټک مشال ریډیو ته وویل چې دواړو ملکونو مشرانو لا دا قسمه دورې جاری ساتل پکار دي.
پاکستان او افغانستان تعلق کې یو عجیبه ایشو دی، دواړه یو بل نه بغیر هم نه پای او یو بل باندې سخت اختلاف هم دی او شکونه هم دي. دواړو مسلې داسې تړلې شوي دي چې حل کول غواړي نو دواړو پلا کې انډرسټینډ ډېر زیات ضروري دی. نو هنر باندې د دوری تازه په دې انداز کې ګورم چې دا ریلایزیشن بهرحال دی چې مونږ دا تعلق بالکل ماتولې نه شو او مونږ دا سم هاو کوشش کول دي چې خپل د شکونو نه او یو بل سره اختلاف نه روزو او مخک لا شو چې تګ را تګ وی او چینل سکلاوی ډیپلوماسي کې نو هغه کم از کم نور خرابې دونا لیک پدري.
په خوانه سفیر او بارانو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید د هینا ربانی کړ د دورې په حق لوایي
دا دورې کو ډېر ضروری چې تاسو سب پرابلم بل ملک سره تاسو ایونیو به چم به نیگوسییشن کو او نیگوسییشن کې به موږ خپل ډیسپیوټ حل کو چې اون شي دا نه پس بیا بل ملک ته وایي چې نو مخکې ډایرکټ نیگوسییشن پکار دي. افغانستان او پاکستان خو یو بل نه لري کې دې نه شي.
یاد دی وی چې پاکستان خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر د افغانستان دورې پر مهال د افغان ولسمشر حامد کرزی نه علاوه د افغانستان خارجه چارو وزیر زلمی رسول سره هم لیده کاته کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
احمد الله رپورټ ته غوښ واست. اوس هم په پاکستان کې د جیلی دوایانو په اړه باندې یو رپورټ. پاکستان په پنجاب صوبه کې د جیلی دوایانو د موادو د معاینه رپورټ چې په برتانیې کې سوی مخې ته راغلی او دا رپورټ وایي په دې دوایانو کې د ملیریا د دوایي فارمولا استعمال شوی. د جیلی دوایانو څخه په لاهور کې په پنجاب کې ترسل زیات کسان مړه شوي وو. په دې اړه پام وکړئ له اسلام آباد د انیلا خالد رپورټ ته.
د خرابو دوایانو پاړه د برتانیې په رپورت کې ویلي شوی دی چې په دې دوایانو کې د ملیریا مرض فارمولا استعمال شوی ده. دې رپورت نه پس د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف پریس کانفرنس کې وویل چې د خرابو دوایانو په شاده د پنجاب صوبې اولس خلاف سازش شوی دی. هغه زیاته کړه چې دا دوایي د کراچۍ په افروز کیمیکل نومې کارخانه کې جوړه شوې و کومه چې بند کړې شو.
کراچۍ څخه لکه پشاور تک لیب نه یې بات کو نه بتایي.
زه حیران پدې يم چې د کراچۍ نه تر پیښور پورې لیبارټریانو دا خبره ولې نه ده کړې چې دا دوایانې ټیک نه دي. خو د دې به اوس پوره پلټنې کیږي چې آخر د دې په شا کم سازش دی، ځکه چې د ډینګي دوران د پنجاب ولس خلاف د اسلام آباد یو اعلی شخصیت سازش کړی دی.
اسلام آباد کې ایک اعلی ترین شخصیت نے سازش کی.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک نه وپوښتل چې آیا هغوی ته د ناقص دوایانو په شا د پنجاب انتظامی نه اهلی ښکاریږي او که سازش، نو په جواب کې هغه وویل
پاس موجود دی. دا هم دا غیر نتیجه ده چې د اوسه پورې چې ډېرې مسلې له هوارې شوې نه دي او د پنجاب وزیر اعلی داسې لګي چې د سیاسي اختلافاتو د وجه نه دي، نه چې په خپلو سیاسي مخالفینو باندې چې دی الزامونه لګي. او زه داسې ګڼم چې دا سازش یا دغه نه دی، دا خالصتا یو انتظامی نوبې او دا نقص چې دی په کار دی چې لري.
دغه رنګ د دوایانو د څانګې مشر ډاکټر امیر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې دوایانو کې د ملیریا مرض علاج کوونکې دوایي مرزیاته اچولی شوی وا چاغه خو روح خلک هم وجنی. خو افسوس دادی چې زمواره خلکو خپل کردار صحیح نه دی ادا کړی.
اولنی ریسپانسیبل دې هغه کمپنی والدي څوک چې جوړي، نمبر 2 ریسپانسیبل کوالټی کنټرول اتارټي هلته چې کوم کوالټی کنټرول چک ساتي پکاره چې هغه چک ساتلې وي، نمبر 3 چې په هاسپټلز کې کوم اډمنستریشن والا دا میډیسن علي هغه چې کله هغه خبره فاینل شي نو د دې کوالټی کنټرول موږ بیا چک کوو، نو هغه نه دا غلطي شوې ده یې کړې ده یا څه چې وی نه چک کړې پکاره چې هغه دا دوباره چک کړی وي.
نو موري زیاته کړه چې باید ډرګ انسپکټران هم خپل ذمہواری په صحیح توګه ترسره کړي چې د جالي دوایانو خاتمه وشي. د یادونه وړ ده چې د شروع پر ورځ د پاکستان ډاکټرانو صوبایي میډیکل کمپلیکس لخوا په پېښور های کورټ کې اپیل شوی ده چې خیبر پښتونخوا کې د هم د دوایانو په اړه پلټنې وشي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د تجارت نړیوال تنظیم WTO پاکستان ته د 15 اویا مصنوعاتو اروپایو منډیو ته د راوړلو اجازه ورکړې ده. د دې پریکړې مقصد په کال 2010 کې د سیلابونو د لاسه پاکستان اقتصاد ته د رسیدلې زیان کې د پاکستان په اقتصادي ډګر کې کومک کول دي. د دې فیصلې به په پاکستان څه اثرات پریوزي؟ په اسلام آباد کې ریاض مسخیل له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ را لېږلې دی.
د پاکستانی تجارت د وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه تیر کال اکتوبر کې پاکستان یورپی رورولې ته خواست کړو چې د بارانونو او سیلابونو د لاسه د دوی معیشت ته ډیر سخت زیان رسیدلې دي او باید چې یورپی یونین د دې د بحالې لړکې د پاکستان مرسته وکړي، خو د بعضې ملکونو د اعتراض له وجې یورپی یونین د دې اجازت نه ورکړي. اعلامیه زیاتوي چې د شروع په ورځ جنیوا کې د تجارت د نړیوال تنظیم د کونسل غونډه وشوه چې پکې دغه ملکونو خپل اعتراضات واپس واغستل او کونسل د دوه کالو لپاره پاکستان ته د مخصوصو سیزونو یورپی منډو ته د سټیکس بغیر رسولو اجازه ورکو. د دې پریکړې نه بعد د خیبر پښتونخوا سیلاب ځپلي سیمو خلکو او کاروباریانو ته څه ګټه ورسی؟ په دې حق لراته د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی نائب صدر او د پاکستان چیمبر اف کامرس یو غړي محمد اسحاق صدا سی وي.
پنځه وی آیټم دي چې کوم اعلان کړی دي خیبر پښتونخوا کې که تاسو وګورئ نو هغه کې سوای د اتنول نه چې کوم زمونږ د شوګر میل انډستری نه وزي نو هغه نه علاوه دا سینډستری نشته ولې چې د کوم سرمنې کارخانې دي هغه دلته نشته، چې کوم فوټ ویئر دي چپل مپل چې دي داغي کارخانې په خیبر پښتونخوا کې نشته، ټیکسټایل چې کوم دي ګارمنټس هغه موږ د پاره دلته کارخانې نشته، نو دا ډېر سیزونه دي چې ناغي انډایرکټ هغه په خیبر پښتونخوا ته د دې باندې څه فایده نشته.
پاکستان کې د توانایي د کمښت په اړه د محمد اسحاق وینا وا چې حکومت سره ګیس او بجلی پوره ده، خو نه غواړي چې کارخانو ته ورکړي.
خپل چې دا پاکستان سره یو معاشي دهشتګردي روانه ده، دا انډستری ګریجولي بندیږي لګیا ده، که تاسو پاکستان کې وګورئ نوې کارخانه نه راځي زړې بندیږي لګیا ده، خو همدا بالکل کلیئر کټ خبره ده.
دغه شان د مالیاتي او اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي چې دا یو پریکړه ده او د دې عملي کېدو لپاره نورې مرحلې هم پاتې دي په کومو چې به وخت لګي. د نوموړي وینا وا چې داسې اقداماتو سره تر هغه رایې کې کمی راتلی شي.
دا خو داسې نه ده چې دلته کې ډېر زیات ډیمانډ دی او دلته کې لګیا دي جوړیږي او د دې به فائدہ وشي، فائدہ مستقبل کې چرته به وي. دا خو یو صرف یو تجویز دی، خو چې ګورې دا مخه ته دوه خبرې راغلي دي چې ترهګري چې دي دیتا چې دا کم علاقان میلاو شي چې بای هغه د دې کارونه کوي، نو هغه ځکه میلاویږي چې بای غربت دی، او بل خبره دا ده چې ترهګري کم غچ دي دا تنظیمونه، نو په دې باندې فوجي دغه په کار دی حمله او په دغه علاقو چې کم دی کې دا علاقان دي ته میلاویږي، نو دغه ځای کې یو خوشحالی
پکار ده. د اکرام هوتی په وینا چې داسې حالاتو کې ضروری ده چې پاکستان او امریکا خپلې اړیکې ښې کړي او بد اعتمادي ختم کړي، ځکه چې د پاکستان یو شمېر منصوبې امریکایي امداد ته اړتیا لري. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې وسم مومند ته ځو. قبالی سیمه مومند ایجنسی چې وخت په وخت پکې امنیتي ځواکونه د وسلوالو خلاف عملیات کوي، پکې ولسی خلک لا هم د امنیت د نشټوالي سره مخ دي. څو ورځې وړاندې پکې نامعلومه وسلوالو شپږ هلکان چې عمرونه د شلو کلونو کم او ګډ بيزي ساتلې د یو سړي نامعلومه وسلوالو تښتولي. په دې اړه نور تفصيل درته منور شاو وړاندې کوي.
د رپورټونو تر مخه د مومند ایجنسی د غلنۍ تحصیل لری پرتی سیمې پیپل باندې نه نامعلومه وسلوالو و کسان تختولی دي. دا تختول شوي کسان چې دغلته یې د کلي نه لری ګډي بیزې ساتلې پکې د یو تن عمر خواوشا 50 کاله دی او د نورو شپږو عمرونه د 1400 او 1300 کلونو ترمنځ دي. دغه تختول شوي کسانو کې د یو تن خپلوان د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د تیرې میاشتې په 9:00 نیټه سهار وختي خواوشا 9 بجې یو شمېر معلومه کسان د پلانګ درې پیپل باندې سیمې ته ورغلي او د دغه شپونکونه یې پوښتنه کړې چې څوک خو یې په امنیتي ادارو کې نوکری نه کوي. که څه هم ځایي خلک وایي د دغه کسانو نږدې خپل خپلوان په دې ادارو کې نشته، خو امکان دی چې لرې تر تربور یې نوکران وي، نو داسې ګمان کیږي چې کېدای شي حمله دې وجه یې تختولی وي. دا تختول شوي کسان د سیمې د باروخیل او سلطان خیل قبیلو سره تعلق لري. د ځایي خلکو په وینا د پخوا راهیسې چې کله د غنمو او وربشو فصلونه وکرل شي، نو د سیمې خلک د خپل مال ساتلو لپاره د 3 میاشتو پورې د کور کلي نه لري د پلانګ درې دغه سیمو ته لاړ شي او د فصلونو د سنبالېدو وروسته راستنېږي، خو تر اوسه امنیتي ځواکونو او یا هم وسلوالو طالبانو دوی ته هیڅ تکلیف نه دی رسولی. بلخوا د برمومند ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د نهې په ورځ د لړکی یوه جرګه کړې او پلانګ درې ته د تلونکې لارې تر څنګه میش دوو قبیلو شانوخیل او تاروخیلو نه یې د تختول شویو کسانو د راخلاصولو غوښتنه کړې. مشال ریډیو په دې لړکې د برمومند ایجنسی د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ رسول خان وزیر سره د رابطې کولو هڅه وکړه، خو پکې بریالي نه شو. تر دې دمه چا د دغه کسانو د تختولو پلا په غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې د غلنۍ تحصیل پلانګ درا د کابل دریاب په غاړه پرته سیمه ده چې د دریاب نه پورې غاړه یې د خیبر ایجنسی شلمان سیمه پرته ده او د ځایي خلکو په وینا دا سیمه په عامه توګه غیر محفوظه ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
وسم کورمه ایجنسی ته زول کڅنګ چې تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ په ټول هیواد کې ډیر زیات دی او تل خلک سر ټکوي، خو د بجلی د لوډ شیډنګ دغه حالت د پاکستان په قبایلی سیمو کې ډیر خراب دی. د قبایلی سیمې خلک وایي چې بجلی تر 14 غنټو زیات وخت پوري نه وي، خو د کورمه خلک بیا دا وایي چې د دې ترڅنګ دوی له یو بل مشکل سره دا مخامخ دي چې کله بجلی راسي نو د هغو وولټیج ډیر کم وي او په نتیجه کې د دوی هغه چانس په بجلی چلیږي هغه وسوځي. په دې اړه باندې د دې رپورټ ته پام وکړئ.
په قبایلی سیمو کورم ایجنسی کې د بجلی وولټیج د کمی له وجې خلک مشکلاتو سره مخ دي. خلک وایي چې د ضرورت مطابق ترسیل نه کېدو په وجه د بجلی چلودونکي سیزونه ټول ولاړ دي. د دې له وجې د خپلو ستونزو په حق له د سیمې یو کس مشال لډیو ته سداسې وویل:
راځي چې رحمان امیر مستدی اوسیدونکو سانه وي مقصد لیټه ونه لګي نو نه استری کېږي نو نه پاکي چلیږي. اوس راځم د پکو ضرورت نشته خو ډېر مو کور نه کوي. جمعه د پاره یاد المنزو د پاره وبو مو وخت جو کو یونه ایټری کور نه کوي او دوه
واضح هدوی چې د بجلی یا الکترونکس زونه چلیدو د پاره د بجلی مقدار 240 ولټیج مقرر کړی شوی دی، خو د سیمې خلک وایي چې اول خو بجلی نوی او کبیا را هم شي نو ولټیج تر اویا او یا تر اتیا پورې خورستلی وي. دوی وایي چې د بجلی راتګ د کم مقدار په وجه اکثره د دوی الکترونکس زونه وسوځيږي. د سیمې یو کس مشال لډیو ته په دې حقله وویل: بجلی کمی او گریسٹیشنو د کمزورتیا په وجه د بجلی لوډ شیډنګ کیږي. خمو چې کل قبایلی سیمې د بجلی محکمې وایان محمد انور نه د ټلیفون په لارې د کم وولټیج په حق لا و پختل، نو په جواب کې مشال لډیو ته وویل:
موجوده کسان دې دا پارا پورا دے زمونږ سے چکم بجلی دا خو اوس یو سړی چې کم دے یعنی بجلی دا یو کلو واٹ سے ودای شپږ یو کلو واٹ استعمالی نو دے پارا به مونږ سره د بجلی کی کمی راشي. موږ تاسو دې میډیا په ساتس سره دا خبره کو چې خلق دے بوار کے شعور پہ پیدا شی او دے من سلام مرسته کی نو انشاءاللہ دا بجلی چ کما موجود دا بم دے خلق کو پورا پورا راشی
بجلی محکمہ وای کچرے دے بجلی استعمال پر صحیح توگا او دے ضرورت مطابق اوشی نو دسمی دے بجلی استنزا تے ڈیرہ حد پورے حل کی تلے شی خود کول می خلق وای چ کمزور گریسٹیشن ہم دسمی دے بجلی استنزا تے حل کی دو پلار کے خند دے
په پېښور کې درې نیمې بجې سوې دي. احمد شاه اعظمي راته د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت په کیس کې د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د روان میاشتې پر 13 نیټه عدالت را بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې بې ثباتي او د شخړو دوام یې د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. د امریکا د دفاع وزیر لیبن فینټا ویلي په افغانستان کې امریکا او نور بهر ملکي ځواکونه به په 2013 کال کې جنگي مشن پای ته ورسوي. د خیبر پښتونخوا په لکی مروات کې د وسلوالو په برید کې 3 پولیس وژل شوي او 1 زخمي شوی دی. د مصر وکمنی پوځي شورا تر هغه وروسته په هیواد کې د درو ورځو د ویر اعلان کړی چې د هیواد په پورت سید سیمه کې د چهارشنبه په ورځ د فوټبال تر لوبي وروسته په بلوکی لرته لږه څلور اویا کسان ووژل شول.
دا خو د خبرونو لنډیز چې درته مچا اعظمي وړاندې کړل. خو په پاکستان کې د نن ورځې ورسپانو په خپلو اداریو کې چلی کلی دي. دا ادارې انیلا خالد لوستي او دا رپورټر علي شلې دي.
جنگ ورسپانه خپل اداریا کې لیکي چې 13 ورځ د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د بدرک خلکو په حق لا اوریدنی دوران د حساسو ادارو په لایلمای د سخت غوسې اظهار وکړو. اداریا لیکي چې نوموړی زیات کړه چې د یو کس پکیټ کې ساتلو یا سزا ورکولو حق یوازې عدالت ته دی او بل یو کس یا ادارې ته د حق نشته چې څوک پکیټ کې وساتي. اداریا مخکې لیکي چې جسټس دوست محمد خان وویل چې اعلی عدالت او د انصاف نورې ادارې د بدرک خلکو حوالې سره ډېرې سنجیده دي او تمه ده چې پس له دې به ټولې ادارې په قانون عمل کوي او دا شان اولس ته به هم تحفظ ملاو شي. ورسپاڼه مشخ په ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د خواجه سرا د ووټونو اندراج عملی کار پیل کړی دی او د ټولو ضلعو نرخزي یې په 9 فروری راغوښتي دي. ادارې لیکي چې نرخزو ته د ولدیت نه بغیر شناختي کارډ جاري کول یو غیر شرعي، غیر اخلاقي او غیر قانوني عمل به وي او دا عمل به د نرخزو په حق کې ځکه هم خنوي چې دا شان به هغوی د خپل خاندان خپل شناخت او وراثت نه محروم شي. رسپانه لیکي چې زمونږ د ملک عالمانو او اعلی عدالتونو فرض جوړیږي چې نه یوازې هغوی نرخزو ته شناختي کارت جاری کولو کې خپل کردار ولوبوي بلکې دوی ته په وراثت کې پوره پوره حق هم ورکړي او نرخزو ته هم پکار دي چې دوی د ولدیت شرط ختمولو په ځای د دې خبرې حوصله افزایي وکړي او خپل حق لپاره اواز اوچت کړي. رسپانه ایکسپرس خپل اداریه کې لیکي چې د خرابو دوایانو چې کومه نمونه برتانیې ته لیکل شوې وه د هغې د رپورټ په اړه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف 13 ورځ پرېس کانفرنس وکړو او وی ویل چې دا دوایی د کراچۍ یوې کمپنۍ افروز کیمیکل کې جوړه شوې ده او موږ پر اعلی عدالت کې خبره کولو ته هم تیار یو. ادارې لیکي چې اوس په نیوازي نور خلکو د وجنو دا سلسله ودرېږي بلکې علاج به هم ممکن شي. ادارې مخکې لیکي چې باید پر اتلونکو کې د دوایانو په فارمولو نظر وساتل شي او د هغې د تیارولو او خرڅولو مخنیوي په اړه هم سګامونه پورته کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې ادوی مقالو ته کتنه کوو. لومړی فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا سېنات غړو ته د بندي طالبانو قطر ته د منتقلو کولو په اړه بریفینګ ورکړل شوی دی. بلخوا انټرنیشنل هیرالد ټریبیون لیکي د بشري حقوقو د سرغړونې ثبوتونه ترلاسه کولو لپاره ډرون جازونو ته ډیر اهمیت ورکړل شوی دی. په دې اړه باندې دغه دواړه مقالې ګولایز لوستي او مهم ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
فارن پالیسی مجله کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې لوړپوري چارواکو د سېنات اته غړي د نهي پورس په ګونتانامو ټاپو کې قید زیات نه زیات 15 طالب بندیانو قطر ته د منتقل کولو د ځنمن تړون په اړه خبر کړل. د سېنات غړو په دغه بریفینګ کې شبي خبري سرګندولو نه ډډه وکړه خو کارل لیوان او جان مکین دواړو د بریفینګ له وړاندې ویل چې اوباما ادارې سره د طالبانو بندیانو قطر ته د حواله کولو په اړه خبرې تر کیږي. فارن پالیسی مجله لیکي لیوان خبريارانو ته د نهي پورز ویل طالبانو سره د روان روغ جوړي حل زلو په اړه خبرې تر یوشي. کارل لیوان قطر ته د قید طالبانو د لیګلو د نظری په حق کې دی خو وايي په دې حق لا نوري خبرې تر یوشي. دوی زیاته کړه دا خبره د قطر حکومت لخوا باور سره مشروط ده چې دوی به دا نه خوشی کوي. کارلیوان وای خو زما په فکر په دې بهیر او خبرو تر کې افغانان نه دی راګړ شوی. مجللی کې جان مکین خبريالانو سره په خبرو کې د دې خبرې مخالفت وکړو. کچری طالبان د یو بیان د لاري نړیوال تشدد نه لاس واخلي نو که طالبان به خوشی کړی شي. بلخوا انټرنیشنل هیرالد ټریبیون ورسپانه لیکي ډرون جازونه نه یوازې په پاکستان کې توغندي وروي بلکې په عراق کې امریکا ته د ګواخ سار کوي. دا وخت د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره د ډرون وکالت وکړو. د ډرون جازونو له کبله په شام کې د بشري حقوقو نه د سرغړونې ښکاره عکسونه ترلاسه شو. د دې ضرورت نور زیات شوی چې عرب لیگ په شام کې د سارون کمیشن ځنډولې دی. ورسپانه لیکي د ماحولیاتي یو ادارې سی شپرد کنزرویشن سوسایټي په خپل رپورټ کې ویلي دوی ډرون جازونه د جاپان لخوا په غیر قانوني توګه د ویل میانو د ښکار سر لپاره کاروي. په دې وروستو څو کلونو کې د بشري حقوقو ادارې او د هالیوډ مشهور فلمي ستوري جارج کلوني د جنگ ځپلي سیمو سیټلایټس عکسونه اخستي وو. د ډرون د لارې عکسونو کې هر څه ډېر واضح وي. ورسپانه لیکي د بشري حقوقو د شام د حالاتو د سر لپاره د ډرون د مرستو په ترلاسه کولو غور کولو. خو دوی مظاهره کوونکو ته موبایل ټلیفونونه سیټلایټ موډمز او پټن ځایونه ورکړل. د یو کال راهیسې بهادر مظاهره کوونکي په وړوکو کیمرو ویډیوګانې جوړوي. په موجوده حالاتو کې د ډرون لګښت او خطر ته په کتو سره دا نه ارزي چې دا کار ترسره کړي. ورسپانه لیکي کچهري بشري حقوقو ادارې په شام کې ډرون نه کاروي خو د دې اهمیت په پام کې ونیسي او د دې وکالت وکړي. دا به یو ښه دود وي او په ځانګړي توګه دغه رنګ حالاتو کې چې د بشري حقوقو نه د پراخه سرغړونو په اړه ثبوتونه کم مخې ته راځي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات د ګلایاس په رپورت کې د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې کېدای سي امریکا د سولې د خبرو اترو لپاره په ګونټانامو کې بند یو شمېر طالب بندیان خوشي کړي او دریم هیواد ته ولېږي چې دا ډول دوی سره د سولې په اړه خبرې اترې وسی. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو رپورت لیکلی چې احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جیم کلیپر کانګرس ته د نهې په ورځ وویل چې تر اوسه دا پریکړه نه ده سوې چې 15 لوړپوړي طالب بندیان به د سولې د خبرو اترو لپاره بل هیواد ته لیږي. کلیپر او د سی آی ای مشر ډیوډ پیټریاس د اوباما انتظامی د هغې خبرې تردید ونه کړي چې دریم هیواد ته د 15 طالب بندیانو پر لیږلو غور کیږي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي و چې پر داسې وړاندیز غور کیږي چې طالب بندیان به قطر ته ولېږل سي چیرې چې به په افغانستان کې د لسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دوی سره خبرې اترې وسي. ایسوسییټډ پریس لیکي هغه طالب بندیان چې دریم هیواد ته د لېږلو خبره کیږي هغه وخت ونیول سول کله چې امریکا پر افغانستان برید وکړي او په 2001 کال کې د طالبانو حکومت ړنګ کړي. دغه طالبان د دې لپاره قطر ته لیږل کیږي چې د ګوانتنامو په پرتله به آزاد وي او په خبرو اترو کې به په لوی زړه برخه واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د طالب بندیانو د خوشی کولو د پلان ملاتړ کوي چې دا ډول له دوی سره د سولې په اړه خبرې اترې وسی. خو نوموړی په لومړي سر کې د افغانستان پر ځای قطر ته د دې بندیانو د لیږلو په اړه ډیر خوش نه وو. د افغان چارواکو له وینا سره سم له دې پلان څخه دا څرګندېدل چې په دا موضوع کې د افغانستان واک کم کړي. په همدې خاطر ولسمشر کرزی په لومړي سر کې خپل سفیر له قطر څخه راوغوښتي. بلخوا د کانګرس یو شمیر غړي د طالب بندیانو د خوشی کولو مخالفت کوي. کانګرس په دې لړ کې داسې یو شمیر قانوني خنډونه راپورته کړي دي چې د سولې پروسه به ورو او پیچلې کړي. د ریپبلیکن ګوند یو شمیر غړي د سپینې ماڼۍ پر ډیموکراټو ټینګار کوي چې تر هغه وخت د بندیان په ګوانتنامو کې وساتي تر څو دښمنۍ یا جګړه پای ته نه وي رسېدلې. یو امریکایي چارواکي په دې اړه وویل کچیر طالبان د خبرو اترو لاله جګړه پای ته رسول غواړي نو بیا موږ کولای شو چې د دوی بندیان ولېجو. په دې لړ کې زیات اندېښنه د ملا نور الله نوري په اړه څرګندېږي کوم چې په ګوانتنامو کې د امریکایي پوز په اسنادو کې یو تر ټولو مهم طالب کمانډان دی. نوموړی د طالبانو په وخت کې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې گورنر پاتې شوی دی او پر د دا تور دی چې د زرګونو شیګانو د وژلو امر یې ورکړی وو. بلخوا د سی آی ای مشر ډیوډ پیټریاس وای چې د کارمندانو پر بیلابیلو لارو چارو غور کړی چې طالب بندیان د افغانستان او پاکستان پرته بل کوم هیواد ته ولېږي. کارمندان کېدای سي ژمنتیا وشي چې په کومو هیوادونو کې د خوشی سو طالبانو په غوره توګه څارنه کېدای سي چې دا ډول دوی یو ځل بیا یاغیتوب ته وانه وړي.
د احمد شاه زمي رپورټ غږ واسي د اسوسییټډ پریس رپورټو د مهم ټکي درته وړاندې کول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لومړي ځل د سه شنبه په ورځ په پاکستان کې په ترګرو د بریدون لپاره د ډرون الوتکو استعمالول ومنل. ډرون چې په بریدون کې د طالبانو او القاعده ډلې ځینې مشران وژلې دي، څه شی دی، څوک یې جوړوي او څنګه یې جوړوي؟ دا پوښتنې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په یو رپورټ کې ځواب کړي چې بشیر ګواشه درته وړاندې کوي.
ډرون بے پایلټ الوتکې دی چې د کمپیوټر او یا هم ریموټ کنټرول لارې اداره کېدی شي. ډرون الوتکې په هر شکل، هر سایز او هر ډیزاین کې راځي. که څه هم ډرون د پوځي عملیاتو لپاره ډېرې کاریږي، خو د ساینسي، اولسي او صنعتي برخو د ارزولو لپاره هم کارېدلی شي. ډېر هیوادونه ډرون الوتکې کاروي او له دې عمله ډېرې کاریږي چې د ټکنالوژۍ له مخې زیاتې پرمختللې دي او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو کار په ښه توګه ترسره کوي. همدا وجه ده چې ولسی وګړو ته د امکان تر حده پورې د کم زیان د رسولو ترڅنګ د مهمو هدفونو په نښه کول ورته اسانه دي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په مهال امریکا د پاکستان او افغانستان پر پولو د یاغیانو او القاعده ترهګرو پر ضد ډرون بریدونه په لویه پیمانه کارولې دي. د غیر رسمي شمیرو تر مخه په 2009 کال کې په قبایلي سیمو کې 45، په 2010 کال کې 101 او په 2011 کال کې 45 ډرون بریدونه شوي. د رپورټونو تر مخه د 2011 کال د مئی په میاشت کې د پاکستان په یبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د ډرون الوتکو په مرسته ترلاسه شوو معلوماتو ډېر رول لوبولی و. همداراز په سومالیا کې د یغانو او په یمن کې د القاعده د غړو خلاف په بریالیتوب سره ډرون کارېدلې دي. په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې ډرون الوتکې یې په عراق کې خپلو سفارتکارانو ته د حفاظت لپاره هم استعمال کړي. د دنیا ډېر هیوادونه د ډرون الوتکو د جوړولو کوشش کوي، خو په دوی کې ډېر شمېر یې د ټکنالوژۍ له مخې کمزوري وي او یا هم په ټینګه د ولسی موخو لپاره کاریږي. امریکا او اسرائیل د پوځي ډرون الوتکو جوړونکي په نړۍ کې تر ټولو ډېر مهم دوه هیوادونه دي. امریکا چې تر ټولو ډېرې ډرون الوتکې کاري، د پریډیټر په نامه ډرون جوړه کړه چې پر یوه یې له 4.5 میلیون څخه تر 11 میلیون ډالر پورې لګښت وشو. همداراز له دې پرمختللې د ریپر ډرون الوتکه ده چې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت جوړه شوې. دا تر ټولو ښې ډرون الوتکې ګڼل کېږي. امریکا لس کاله وړاندې 50 ډرون الوتکې درلودې، خو اوس 2000 لري او د 2012 کال په بجټ کې د ډرون لپاره د 15 بلیون ډالرو غوښتنه کړې. د یادونې وړ ده چې اسرائیل د نړۍ لومړی هیواد دی چې د 1993 کال د اسرائیلو او عربو ترمنځ له جګړې وروسته یې د پوځي ډرون الوتکو په جوړولو لاس پورې کړ. اسرائیل د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت ډېرې لوی او پرمختللې ډرون الوتکې جوړې کړې دي. همداراز اسرائیل په نړۍ کې تر ټولو ډېرې الوتکې په نورو هیوادونو پلوري. ایران هم ویلي چې ډرون الوتکې جوړې کړې دي. د دې ترڅنګ هند او پاکستان هم وایي چې د ډرون الوتکو د جوړولو وړتیا لري. چین او روس هم د ډرون الوتکو د جوړولو هڅې کړې، خو د ټکنالوژیکو او د استخباراتو د راټولونې د ناکامیو له وجې دا پروګرام محدود دی.
ډرون الوتکې څه دي، څوک یې جوړوي او څنګه یې جوړوي؟ د مشال د خبر مرکزي څانګې رپورټ چې بشیر ګواش درته وړاندې کړی. اوس هم عربي نړۍ ته ځو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې عربي او لویدیځو ډیپلوماټانو د شام پر ضد د یو قرارداد د راوړلو په موخه هڅې تیز کړي، په یاد سازمان کې د روسیې استازي د شروع په ورځ ویلي چې حکومت به په شام د هر ډول بندیزونو د لګونو د کوششونو څرګند مخالفت وکړي. بلخوا بیا رپورټونه وایي چې د شام په بیلابیلو برخو کې امنیتي ځواکونو د حکومت مخالفه فعالینو د وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن هارون بچاره کوي.
روسیا چې په دا وروستیو کې د چین په ملګرتیا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریا پر ضد د یوه پریکړه لیک د تصویب مخاوني ولا، 13 ورځې یو ځل بیا وویل چې کچري د نوي قرارداد په متن کې ورته داسې سخکاره شول چې سوریا د لا زیات بحراني صورتحال سره مخ کوي، نو هرومرو به ویټو کړي. په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له نیویارک څخه د یوې ویډیویي اړیکې له لارې په ماسکو کې خبریالانو ته په وینا کې که څه هم د سوریا حالات د اندېښنې وړ وبدل او د دغه نارامیو د سیمې هیوادو ته د غځېدو ویره یې څرګنده کړه، خو ورسره یې د سوریا د مسلې د حل لپاره په دغه هیواد د بندیزونو لګولو د امنیت شورا له کوششونو سره مخالفت وښود. دا به څنګه شي که موږ سوریا ته د وسلو ورکولو تړونونه پریکو؟ ولې هغه هیوادونه چې د دې هیواد د اپوزیشن ډلو حامیان دي، دوی ته زیاتې وسلې ورکول پیل کړي، لکه چې د لیبیا په قضیه کې وکړل. پس په افسوس سره وضعیت همدغسې دی لکه چې ښکاریږي. هم له دې کبله موږ په زغرده دا خبره کوو چې سوریا ته به د وسلو بندیز عملي نه کړو، حتی په دې حالاتو کې به د بندیزونو خبره قدرې ونه کړو. سربیره د روسیې په غوسدریز رویټرز ایجنس بیا د فرانسې د خارجه وزیر ایلن ژوپی د دې هیواد پارلمان ته کړې وینا راغستې چې ویلي دي د امید یو سرک ورته ښکاره شوی دی. نوموړي زیاته کړې، موږ به په راتلونکو څو ورځو کې د یو قرارداد د راوړلو په موخه خپلې هڅې لا پسې ګړندی کړو او دغه شان عرب لیګ ته به د سوریا د حالاتو د سمولو یو چانس په لاس ورکړو. ایجنس لیکي چې روسیا د تیر کال په مارچ میاشت کې د امنیت شورا لخوا د لیبیا پر ضد د قرارداد پایلو ته په کتنې چې ناټو په یاد هیواد هوایي بمباری وکړې او د کرنل قذافي واکمني ړنګه شوه، وایي چې د سوریا پر ضد د قرارداد د پاس کولو موخه هم دغلته د لویدیز د پوځي مداخلې لار هوارول دي. خو په ورته وخت کې بیا د قطر وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم ملتانی چې ویل کېږي د عرب لیگ د پلیټ فارم په کارولو سره غواړي د سوریا د مسلې یو سیاسي حل راوباسي، د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د دوی هدف په سوریا پوځي مداخله نه، بلکې د بندیزونو په ترڅ کې په دغه هیواد اقتصادي فشار سیوا کول دي، سو د خپلو خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. اخوا بیا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون بیت المقدس ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د سوریا د تاوتریخوالي په پیښو کې د ملکی وګړو ګڼ شمېر وژنو ته اشاره وویل چې د سیاسي پروسې له لارې نور د سوریا د مسلې حل ته انتظار نشي باسلې، او زیاته کړه موږ هغه ګامونه چې ورته اړتیا ده باید پورته کړو، سو لا ډېر انساني ژوند له لاسه ورنکړو. په دې وجه تر هر څه له مخه هر رقم تشدد باید ودرول شي، او زما اخلاصمنه هیله دا ده چې په داسې کېدلو سره به د یو سیاسي حل لار پیدا شي. دغه راز د عرب لیگ جنرل سیکرټر نبیل العربی هم په امنیت شورا د سوریا پر ضد یو چټک او اغیزناک اقدام لپاره غږ وکړ چې د نوموړي په خبره د سوریانو په دې سخت ورځ کې باید دوی بې یارو مددگار پاتې نشي. د راپورونو پر اساس امریکا د سوریا د بحران د حل په لړ کې د عرب لیگ او قطر د پلان کلک ملاتړ کوي، چې په عین وخت کې بیا چین په دغه حکله د خپلو تحفظاتو اظهار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي لی بوډونګ امنیت شورا ته ویلي هیواد یې په سوریا کې د طاقت د کارولو او په نتیجه کې د یو نوي رژیم رامخته کولو د هڅو مخالفت کوي. رسنیو دغه راز په یاد نړیوال سازمان کې د سوریا د استازي بشر جعفری وینا راغستې چې په ترڅ کې نوموړي د خپل هیواد د بحران په لړ کې د سوریایي رژیم غاړه خلاصه کړې او غربي طاقتونه یې په منځني ختیځ کې د بهرني استعمال او حاکمیت د خوبونو لیدلو لپاره تورن کړی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
د رواني غړی خبری برخه هم په دې ځای باندې پاتې رسیږي. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د خبرونی د مشال ریډیو په ویب سټ وګورئ چې اوس په یو نوې بڼه کې تاسو کتلای شئ چې د پخوا په مقابله ډیر په اساني سره خلاصېدای شي، او هر څه هلته اډیو، ویډیو او په لیکلې بڼه کې موجود دي. خبرونی په دې ورسی کې راځي چې واورو روشانه مستقبل چې منور شاید ورته وړاندې کوي.
که څه هم د پښتنو په سیمو کې د تعلیم اسانتیاوې د نش برابر دي، خو بیا هم ګڼ شمېر داسې جنکۍ او هلکان شته چې د خپل همت او مهنت د لارې نه یوازې ښې زده کړې کړي، بلکې په بیلابیلو ډګرونو یې لوی لاسته راوړنې هم کړي. او دا راز که یو تن په خپل سکول او کالج کې د زده کړو په وخت د زړه د اخلاص سره خواري وکړي، نو بیا ورته د ټولې نړۍ د تعلیمي ادارو لارې خلاصې شي. د پاکستان د حکومت تر څنګه بیلابیل غربي هیوادونه د قابلو خلکو لپاره سکالرشپس ورکوي چې دغه کسان پرې بیا ډیر په اسانۍ سره په امریکا، آسترالیا او غربي هیوادونو کې لوړ زده کړې ترلاسه کولی شي. په نننی پروګرام کې درته د هغه کسانو خبرې وړاندې کوو چې هم د دې پښتني سیمې سره تعلق لري، ستونزو سره هم مخ وو، خو چې خواري یې کړې نو اوس د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې لوړ زده کړې ترلاسه کوي. د خیبر پښتونخوا کوزدیر ضلع سره تعلق لرونکی عدنان خان وای چې د خپل سیمې د یو وړوکي سکول څخه یې بنیادی تعلیم ترلاسه کړي، خو چیرته یې هم کومه یو ستونزه د خپل تعلیم په لاره کې خنډ نه دی ګڼلې، نو ځکه د ژوند هر ګام یې په کام یابای پورته کړي.
اف ایس سی کی زما پری میډیکل او د هر یو کم سټوډنټ کی دا غوښ په اف ایس سی کی دا خوب دی چې د میډیکل کالج په لړ شم یا انجینرینګ یونیورسيټي ته لړ شم. خو زما خپل د ټولو زما د کلاس فیلوز نه یا د مرګرو نه زما سوچ بدلو، ما غوښتل چې د مخ کې په سوشل ساينسز کی ز بیچلر وکم او بیا دا غین وړاندې هم سوشل ساينسز کنټینیو وساتم. نو هغه چونکه چې د کور د طرف نه خامخا سړی ته دغی چې یاره دا یو ښه پروفیشن دی او میډیکل چې دی نو هغه ته لږ فیوچر درکوي او چونکه چې ستا فیوچر سیکیور شي د هغې سره. خو زما خپل دغه درته وو ما چې کوم دغه کوو چې زه په ګریجویشن ته زما سوشل ساینسز سبجیکټس په ویم بیا خاص کر لا پولیټیکل ساینس. اول زما دا خیال و چې زه به د لا طرف ته ځم ایل ایل بی به کوم. بیا په اسلامي کالج کې مې چې کله داخله واغسته په بی اے کې نو ما مضمونونه وو پولیټیکل ساینس او لا. همدغه وخت پورې ما ته دا نه وه پته چې زه به مخکې څه کوم. سړي ته کلیئر نه وي په هغه وخت کې. نو خیر په دواړو سبجیکټس کې بیا ما ګریجویشن وکړو. د هغې نه بعد ما سوچ دا و چې زه به زما لا کالج ته لا به کوم. خو څه ملګري داسې وو د هغوی ګایډنس په وجه د هغوی سره په مشورو نه پس ما دا فیصله وکړه چې زه به دغه خپل چې کوم سوچ دی هغه به لږ بدل کړم او زه به لاړ شم بیا یو ځل د سوشل ساینسز طرف ته. او په سوشل ساینسز کې بیا چې کوم ته به زه ووایم چې د سوشل ساینسز مور یا مدر آف سوشل ساینسز چې ورته موږ ویلی شو انتروپولوجي. چې زه به انتروپولوجي سټډي کوم ما وایي چې ملګرو سره په مشورو نه پس ما دا اراده وکړه چې زه به ځم او زه به دا کوم او که خیری په دې کې به زه یو هغه اکسلنس هغه په کې زه اچیو کوم.
عدنان خان وای چې د شپاړسم کول وروسته یې سمودا په یو غیر سرکاري اداره یعنی ان جی او کې نوکری وکړه او د هغې وروسته ورته بیا ملکن یونیورسټۍ کې لیکچررشپ ملاو شو. خو په دغه ټول وخت کې یې د لوړو زده کړو خوب هم په زړه پورې نیولی و او ورته یې پوره تیاری هم کوله.
دې کې بیا سکالرشپ ته ووتل. هغه سکالرشپ ته چونکه چې اوپن سکالرشپ د ټول ملک په سطح هغې ته موږ اپلای وکړه. او زما خپل دا سوچ و چې که زه هایر سټډیز که زه نور کوم نو هغه به زه بهر کوم. ځکه چې زمونږ په ملک کې ما څنګه چې مخکې تاسو ته وویل چې د انتروپولوجي سکوپ یا هغه شان انتروپولوجي فلورش شوي نه ده څنګه چې په کار وه. اوورآل سوشل ساینسز به زه ووایم او بیا په سوشل ساینسز کې به انتروپولوجي زه یاده کړم. هلته دومره اکسپوژر نه و. هلته هغه شان اکسپرټیز نه و کوم چې ما زما په سوچ کې و چې هغه بدلته وي. د دغې دپاره زه د هلته نه دیخوا رالمه. د هغوی کسان رالېږل دغه شان نور هم زمونږ ملګري راغلي دي دلته او په مختلف دغه کې دي. په انتروپولوجي کې صرف یو ځای یم چې دلته راغلی یم. نور چې کوم دي نو هغه به نیچرل ساینسز کې دي او کمپیوټر ساینسز کې دي په دغې فیلډ کې دي.
عدنان خان دا وخت په لندن کې د پاکستان د حکومت لخوا په سکالرشپ باندې خپل پی ایچ ډی کوي چې د دې لپاره یې اول یو ټیسټ او بیا انټرویو خو په کامیابۍ سره پاس کړی دی. د لوړو زده کړو لپاره د امریکا او برتانیا تر څنګه نور ګڼ شمېر پرمختللي نړیوال هیوادونه هم د پاکستان لپاره خصوصي پروګرامونه لري. امریکا د پاکستاني زده کوونکو لپاره په اسلام آباد کې د یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن په نوم یو اداره لري چې د قابلو او ذهینو جنکو هلکانو لپاره یو شمېر سکالرشپس ورکوي او دا ډول دغه کسان د هر رقم اخراجاتو نه بېغمه په امریکا کې د خپلې خوښې په څانګه کې لوړې زده کړې کولی شي. امریکا ته په دغه پروګرام تلی یو پښتون زلمی سمیع الله مشال ریډیو ته ویلي چې د انټرنیټ د لارې د دې پروګرامونو په اړه یې معلومات راټول کړي وو چې دا راځي بیا دغه سکالرشپ ترلاسه کړي.
لومړی مرحله د اپلیکیشن د کول دی او دا غي ته د یو مضمون لیکل دی. دا مضمون لیکل په دې معنا چې تا هر شاګرد کغواړي هر محصل کغواړي په دې پروګرام کې اشتراک وکړي سي چې هغه څه ولیکي. هغه باید د خپل د ژوند یو کیسه ولیکي. د خپل د ژوند هغه شیانې چې لاس ته راوړي دي او هغه کوم ویژن هغه کوم نظر چې لري هغه باید ولیکي او هغه باید داسې په مفصله توګه هغوی ته ولیکي سي زه څه کول غواړم ما څه کړي دي او زه څه کول غواړم او په هنده کې زه څه کوم او دغه سکالرشپ که ما ته راشي که زه دغه سکالرشپ پروګرام ته انتخاب شم زه به د دغې څخه څومره فایده واخلم سي خپل وطن ته کومک وکړم. نو دغه یو ډېر غټه برخه د دې پروګرام دغه داسې چې په دغه کې که دوی وکولی سي دغه کمیټې دغه مسؤلین کنوینس کی نو امکانات د ډېر زیات ستاسو د انتخاب سره شاګردان.
سمیع الله نمو د ټیسټ او انټرویو لپاره د تیاری په اړه پوښتلی.
ټافل کې د محصلین چې دغه پروګرام ته اپلای کوي نو هغه انګلیسي یو څه اندازه پورې خوي. خو خیر که بیا هم څه مشکلات وي نو د ټافل کورسونه دي په پېښور کې هم ستر نو هغه د لارسي کورسونه دي ونیسي یو میاشت دوه میاشتې کورسونه دي ونیسي او دغه پروګرام چې اوله کې ورته اپلای هم کوي د هغې ترمنځ بیا یو څه وخت وي. نو کله چې دوی اپلای وکړي دې پروګرام ته نو ښه به دا وي چې دوی لاړ شي د ټافل کورس ونیسی او دغه ځان تفل ته آماده کی کله چې دوی د تفل امتحان ورکی نو هغه به ډیر په ګټه دوی ته تمام سی. په دریم مرحله کې هغه خاص دغه معلوماتي چې دغه محصل په اول کې څه لیکلی او هغه مضمون یې دوی ته لیکلی په اپلیکیشن سره چې دوی څه لیکلی او هغه دغه دوی دغه سایکولوژیکلی دوی دغه معلوماتي سي یاره واقعیت دغه شاګرد دغه څه لیکلی دي دغه شان لاس تر وړي دي او دغه نظر څه لري دغه واقعیت دغه نظر لري هغه مضمون چې دوی لیکلی او هغه د دوی په ذهن کې تر اخر مرحله پورې او امکان لري چې دغه مضمون په ارتباط ترې نه پوښتنې وکړي او څه نورې د جنرال پوښتنې د امنیت او د تعلیم او د اقتصاد په ارتباط ترې نه وکړي.
سمیع الله زیاتوی پښتانه جنکی هلکان چې په خپل هیواد کې یونیورسيټو نه فارغ شي نو بیا د وړاندې تللو لپاره ډېره لیوالتیا او هڅه نه کوي او دا فکر کوي چې دوی نور تعلیم ته اړتیا نه لري او هم د دغه فکر له امله د خپل ځان تر څنګه د خپل قام او هیواد د شاتوالي سبب وګرځي نو دې فکر کې بدلون پکار دی. نفیس الرحمن چې بنیادی تعلق یې د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع سره دی خو د پلار د نوکرۍ په لړ کې یې خپل تعلیم د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ د تعلیمي ادارو نه ترلاسه کړی چې د ټولې سیمې نه په هر ډول وروسته پاتې برخه ده. نفیس الرحمن چې انفارمیشن ټیکنالوژي کې یې شپاړسم کړی دا وخت په جرمني کې د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن په سکالرشپ آی ټی یعنی انفارمیشن ټیکنالوژي کې پی ایچ ډی کوي. وایي په کمپیوټر ساینس کې یو شمېر بیلابیلې شعبې دي او کاردادی چې د پښتنو نوې کول پکې لوړې زده کړې تر لاسه کړي. نو موړه وای چې د شپاړسم پورې تعلیم د کارونو او روزګارونو پورې کارېدل شي خو پی ایچ ډی د تعلیم د پرمختګ لپاره مهمه ده چې پښتانه ورته ډېره اړتیا لري.
څنګه چې کلمو میټرک یا ایف ایس سی انټرمیډیټ کو یا بی اے کو یا ماسترز کو نو مختلف سبجیکټس زموږ په سلیبس کریکولم کې شامل یو مختلف سبجیکټس موږ وایو بیا چې کله دا سټڈی دا سبق مخکې زی پی ایچ ډی تور سی ریسرچ تحقیق تور سی نو بیا بتاسو یو پرټیکولر یو خاص سبجیکټ ځان ته چوز کړئ کوم کې بچی تاسو ریسرچ کوئ. د پی ایچ ډی مین مقصد علم جوړولی علم تحقیق کولی او غوښنه پس دا علم چې کله تاسو ډیسکور کی ایکسپلور شي نو بیا یونیورسيټیز او کالجز بوکس وغیرہ تدارشی بیا زموږ کالجز کې دا ټیچ کیږي. د پی ایچ ډی اولنې مقصد خدا دې چې چرتمو تحقیق کو او نوې علم دریافت کیږي او بیا غت کنټریبیوټ کې سوسایټی اکیډمکس کې راشي.
نفیس الرحمن نه مپختلی چې هغه دا وخت کمپیوټر په کومه شوبه کې لوړ زده کړې کوي.
کمپیوټر ساينس کې د تعلیم ډېرې فلیورز دي ډېر مختلف قسم ایجوکیشن پکې پاسبل دی بی آی ټی ڈی آی ټی او ایم ایس آی ټی نه علاوه بی سی ایس ایم سی ایس او ایم ایس سی ایس هم پاسبل دی. د ما څنګه تاسو ته دینه مخکې خپل کوالیفیکیشن متعلق کول زما ایجوکیشن چې کوم سپیشلایزیشن دی هغه انفارمیشن ټیکنالوژي کې دی او نن سبا زه د آی ټی فیلډ دی ډیټا مایننګ هغه کې لګیا یم خپل پی ایچ ډی ریسرچ کوم. ډیټا مایننګ دا ایکچولی د ډیټا نه د نالج جوړولو نوم دی. د دې ساده پښتو کې مطلب دا دی چې موږ سره نن سبا معلومات ډېر زیات دي میډیا تاسو ګوري اخبارات ګوري مختلف ایجنسیز مختلف ارګنایزیشن ډېره زیاته ډیټا کلکشن کوي تاسو ذاتی معلوماتو نواخلې تر علاقې او ډیموګرافکس کافی ډیټا راځي. اوس دې ډیټا کې کم شیز د کار دی میننګ فل کم دی کم باندې موږ خپل د ارګنایزیشن یا د ګورنمنت یا د مختلف بزنسز چې کوم پرټیکولر ډیسیژنز دي هغه کې موږ څنګه هیلپ اوټ کولای شو. او ډیټا مایننګ ساده جمله کې مقصد دا دی شرط موږ د عام معلوماتو نه علم ایکسپلور کو علم ته راوباس.
د پښتنو سیمه چې دا وخت د کومستونزو او ازمیختونو سره مخ دي هغه ته په کتو سره نوموړې نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
اولنې خبره دادا چې زمون ځوان کول پکار دادې چې اوسنی حالاتو نزاکت احساس ثيو کې هغه ته پکار دې چې تدې انډرستانډینګ یې فهم یو ورته چې زمون پورا قوم دې وخت کې ډېر د مشکلاتو نه دوچار دې. اولنې خبره ز مشوره ریکمنډیشن زما طرف نه زما پرونو خواندو ته دادې چې دې خپل سټډي خپل ایجوکیشن ډېر فوکس طریقې سره او ډېر مهنت سره خپل هر یو ڈگری لگا دا کدی کی میٹرک کی انٹرمیڈیٹ کی پکار دا دے شدید ردی وقت نہ پورا فائدہ اچھتے کی دے دی خپل سٹڈیز عمدہ سے جاری ساتھی او کوشش دے کئی چھ دی تا دی سرا سرا کے انڈسٹری کے مارکیٹ کے چرتا اپرچونیٹی ملاوے گی نوخبل سٹڈیز دی اغیز پر بنیاد باندھی اغیز سر لنک کئی چدی تا اپرچونیٹی ددی ویژن راضی ددی ایکسپوجر راضی چدی تا پتے چ زما کلاس روم کے او زما سوسائٹی کے سمرا ڈفرنس دے او کم کم چینلز ماتا اویلیبل دی کم چرتا زدا برج کولیشم دا گیپ ختم ولیشم زما دی تا مشورہ دادا چ خپل سبق سرکار او ساتھی او چکم زمون ٹیپیکل مسائل دی نن سبا د دہشت گردی او د لائن آرڈر ډیر غټ مسله ده دی باندې دی غوګونا اوستر کې چکم دی دادی بند کی خپل سبق تی وي همدغه یو لار دا کم نه بچمون بچ کیګو که زمون معاشره کې زمون خلکو کې انډرستانډینګ دا راشي چې سبق نه پس زمون نالج راشي نه پس به مونږ خو بد کې ډیر خپل تمیز کولې شو زمونږ غزوانان کم چې مس گائیډډ دی یا چا هر طرف نه مس گائیډډ دی داغي تب خپل ویژن کلیئر کیږي لائن بورډ ته جوړیږي وبا مخ کې
د نفیس الرحمن پیغام مو اوریده د پخوا په مقابله کې اوس لوړو تعلیمي زده کړو ته لاسرسی ډیر اسان شوی دی انټرنیټ یو داسې مهمه ذریعه ګرځېدلې چې خلک پرې د ټولې نړۍ د لویو پوهنتونونو معلومات اخیستلی شي او د خپلې خوښې په څانګه کې د زده کړو موقع هم ترلاسه کولی شي
مشال ریڈیو د حقایقو رابرت سیرون کې